دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د سول لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بیګونا خلکو د قصدي او هدفي وژنو د پاتې رسولو غوښتنه کړې. خلیلزاد نن د جمعې پرز د مرغومي په پنځمه د ټوئیټر په پاڼه ولیکل چې د سول لپاره د افغانستان د ولس غوښتنې اوربند او د رواني سیاسي شخړې حل عاجلو کوښښونو ته ضرورت لري. خلیلزاد ویل مونږ چمتو یو چې مرسته وسره وکړو. د خلیلزاد په وینا د دومره زیاتې بې امنیتۍ او تشدد په فضا کې ژوند بې معنا دی او د ویرې نه ډکه فضا به نور افغانان هم دې ته اړ کړي چې خپل هیواد نه ووزي او نور هیوادونو ته مخه کړي. له بلې خوا د جمهور رئیس اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح طالبان د وروستیو قصدي او هدفي وژنو مسؤول وبلل. امرالله صالح د خلیلزاد سرګندون لږ وروسته د ټوئیټر په پاڼه نن د جمعې په ورځ ولیکل هدفي وژنې چې مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي. د نوموړي په وینا په مذاکراتو کې د امتیازاتو د حاصلولو لپاره د طالبانو د ترور او وحشت د ستراتیژۍ برخه ده. صالح تور ولګو چې طالبان غواړي د سولې لپاره د افغانستان د ولس سیاسي عزم او اراده ناکامه کړي. پاینې وخت کې له کابل نظم خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې د پخوانی جهادي مشر ګلبدین حکمتیار او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور په شمول یو شمېر سیاسي مشران هم اوس په دې نظر دي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوي دي. حکمتیار د اشرف غنی په حکومت غږ وکړ چې د امنیت د ساتلو دنده خلکو ته حواله کړي او حکومتي ځواکونه دې ایوازې د دولتي تاسیساتو او د عمومي سړکونو د ساتلو دنده په غاړه واخلي. سکال د بشري حقوقو دریش مدافعان د نامعلومو وسلوالو په حملو کې وژل شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د آزاد کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم 13 ورځ په کابل کې په یو کانفرنس کې ویلي چې اوس یو ځای هم د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره خوندي نه دی پاتې شوی. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې هدفي وژنې او د تشدد دوام نور د زغملو وړ نه دي. ښاغلی اشرف غنی دا خبره پرون د پنځشنبه په ورځ د مرغومي په څلورمه د اندونیزیا د دینی عالمانو د اتحادیې د مشر او دغه هیواد د جمهوري ریاست د پخواني مرستیال یوسف کالا سره د ملاقات په محل وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ د مرغومي په پنځمه په کابل کې خبره شوې راغلی دي چې اسلام آباد ته د ملا عبدالغنی په مشرۍ د طالبانو د هیات له سفر وروسته او د پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو په تعقیب دا هیلي راژوندۍ شوې چې په افغانستان کې به د اوربند دوامدارې سولې او د روان تشدد د ختمولو لپاره پاکستاني چارواکي کوټلي او عملی ګامونه پورته کړي. ملا عبدالغنی برادر او د هغه ملګری لیدل شوی دی چې یو شمېر تربیوي مرکزونو ته ورغلی دي. آنلاین د طالبانو د مشرانو ترمن د ملاقاتونو خبرو شو ویډیوګاو نڅرګندېږي چې د هغوی ټول مشران وس هم په پاکستان کې میشت دي او له پاکستان نه خپل فعالیتونه د پخوا په شان جاري ساتي. دا د افغانستان د خاورې د بشپړتیا او تمامیت په خلاف عمل دی. د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. نن د جمعې پر ورځ په جنوبي کوریا، اندونیزیا او جاپان کې د کورونا د کوینوس اوبای ویروس مثبتې پیښې څو چنده زیات شوې. د جمعې پر ورځ په جنوبي کوریا کې 2200 تازه پیښې ثبت شوې چې د تیرو څو ورځو په پرتله 80% زیاتوالی ښیي. زیاتره پیښې د هغه هیواد په پایتخت سول کې ثبت شوې دي چې د جنوبي کوریا د 2.5 میلیون نفوس سمنمې برخه پکې ژوند کوي. په جاپان کې هم د جمعې په ورځ د دغه اوبایي ناروغۍ 1400 تازه پیښې ثبت شوې دي. د اندونیزیا روغتیایي چارواکو هم ویلي دي چې په دغه پرنفوسه اسلامي هیواد کې نن د جمعې په ورځ د کورونا د کوینوس اوبایي ناروغۍ 2295 تازه پیښې ثبت شوې دي او 2850 ناروغان په روغتونونو کې په دغه ناروغۍ باندې دخته کېدو له امله مړه شوي دي. په عین وخت کې توقع ده چې د امریکا د متحده ایالاتو روغتیایي چارواکي به د بلې هفتې پورې 1 میلیون خلک د کورونا د کوینوس ویروس په مقابل کې واکسین کړي. هیله ده چې د 2023 میلادي کال تر پایه پورې به 6 میلیونه امریکایان د دې وژونکي ویروس په مقابل کې وقایع شي. په ارجنټاین، چیلی او کوستاریکا کې په ډله ییزه توګه خلکو ته د روسي سخت سپوتنیک وی واکسینو د لګولو پروسه پیل شوې ده. د امریکایي نرسانو د ملي اتحادیې یا NNU د ریپورت له مخې د سپتمبر د میاشتې پورې 1100 نه زیات ډاکټران، نرسان او روغتیايي کارکونکي د کورونا د کورونو په بای ناروغي باندې د اخته کېدو له امله په روغتونونو کې مړ شوي دي. دا واشنگتن دی. اروپایي اتحاد او برېټانیې له څو میاشتو مذاکراتو او سیاسي ناندریو نه وروسته د آزاد تجارت په باب یوې موافقې ته سره رسیدلی دي. توقع ده چې برېټانیا به رسمن د روان میلادي کال د ډسمبر په 11مه له اروپایي اتحاد نه ووځي. برېټانیا چې 40 کاله پخوا په اروپایي اتحاد کې شامله شوې وه، حکومتي مشرانو اعلان کړی و که د تجارت او سوداګرۍ په باب موافقه حاصل هم نشي، دوی پریکړه کړې ده چې دغه اتحادیې نه خپل ځان د روان کال تر پایه پورې جلا کړي. د برېټانیې خلکو په 1959 لمریز کال کې په یو ریفرنډم یا ټول پوښتنه کې له اروپایي اتحاد نه د وتلو لپاره د حکومت د پریکړې ملاتړ کړی و. ویل کېږي چې د روسیې پولیسو د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د حکومت برجسته ناقد او سیاسي مخالف الکسی ناولنی د یو لړ پوښتنو په غرض د خپل کور نه نیولی. په هانګ کانګ کې د دیموکراسۍ د هغو لسو فعالانو محاکمه د دوشنبه په ورځ پیل کېږي چې د چین د سمندري پوځ ځواکونو هغه سکل تایوان ته تښتېدو د ناکامې هڅې په دوران کې نیولی وو او د هانګ کانګ چارواکو ته د محاکمې لپاره ورحواله کړی وو. څارونکي وای دا لومړی ځل دی چې د بیجینګ په امر باندې له هانګ کانګ نه بهر نیول شوي فعالان محاکمه کېږي. د ایتوپیا د تیګری د ناکرار سیمې مهاجرین چې سودان په سرحدي علاقو کې په کمپونو کې پراته دي وای چې دوامدارو جګړو او نامنې په وجا دوی نشي کولای چې خپل کورونه ته ستانه شي. او د ډیسکاورر ډاټ بلاک ایوی انلاین شبکې د ژمي په موسم کې د یخنۍ او ساړو په اعتبار د نړۍ د هغو لسو هیوادونو لیست خپور کړی دی چې تر ټولو زیات ساړه پکې. په دې لیس کې د روسیې د یاکوټس ښار په لومړي نمبر مقام کې واقع دی چې په سایبیریا کې موقعیت لري او د تودوخې ټیټه درجه پکې د ژمي په موسم کې منفی 240 درجو فارنهایت ته رالویږي. په دویم نمبر کې د منګولیا پایتخت اولمباټور واقع دی چې د ژمي په موسم کې د تودوخې درجه منفی 12 درجه فارنهایت ته راکته کیږي. په اتمه درجه کې د متحده ایالاتو د فیر بانکس ښار دی چې د ژمي په موسم کې د سړو درجه منفی 2 درجه فارنهایت ته رالویږي. په اوومه درجه کې د چین د هاربن ښار واقع دی چې د تودوخې ټیټه درجه پکې په ژمي کې منفی 3 درجه فارنهایت. د روسیې د سایبیریا د ارکوټس ښار په شپږمه درجه کې واقع دی. دا ښار چې د سایبیریا تر ټولو غټ صنعتي ښار ګڼل کیږي، په ژمي کې د تودوخې ټیټه درجه منفی 2 درجه فارنهایت ته راټیټیږي. په پنځم لمبر کې د کاناډا د وینیپک ښار دی چې د تودوخې ټیټه درجه د ژمي په موسم کې منفی 40 درجه فارنهایت ته راټیټیږي او د جنوري په میاشت کې 2.5 درجه فارنهایت ته رسیږي. د نړۍ د دغو لسو ښارونو له جملې نه په څلورمه درجه کې د قزاقستان پایتخت نورسلطان واقع دی چې د تودوخې لوړه درجه پکې په ژمي کې 3 درجه فارنهایت ته راټیټیږي. په درېمه درجه کې د روسیې د نووي سیبرس ښار دی چې د ساړو درجه د ژمي په موسم کې 3.6 درجه فارنهایت ته راټیټیږي. ټولو سوړ ښار د روسیې د ولادیواستوک ښار دی چې له چین سره په سرحد کې پروت دی او د ژمي په ساړه موسم کې د هوا د انجماد درجه 8.4 درجه فارنهایت ته رسیږي. او د دغو لسو ښارونو د لیست په اخر کې د کاناډا د پایتخت اوټاوا ذکر شوی دی چې د ژمي په موسم کې د سړو درجه 13.6 درجه ته ټیټیږي. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو چې سفیر خلیلزاد وايي هدف وژنې د سولې بهیر ګواښي او باید دا وژنې بندې شي. په افغانستان او په ځانګړي ډول په کابل کې د ناامنیو د پیښو د زیاتېدو وروسته یو شمېر سیاسي مشرانو افغان حکومت د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې ناکام بللی دی. هو حکومت وایي د امنیت د ټینګېدو لپاره یو پلان ترتیب کړی دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شینواری د کابله رپورت راستولی.
د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په افغانستان کې روسي او هدفي وژنو ته خبرګون خوده او دغه بریدونو د دلیلولو غوښتنه کړې. سفیر خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې له دومره تاوتریخوالي سره ژوند کول د ژوند لار نه ده. ویره به لا نور افغانان د خپل هیواد پریښودلو ته اړ باسي. ښاغلي خلیزاد ویلي د هدفي وژنې او کتلونه باید بند شي. دا د سولې بهیر ګواښي. افغانان سوله غواړي، اوربند او سیاسي جوړجاړی بیړنۍ دی. د افغانستان د بدلي د یو بنسټ مشر عزیز رپی وی چی پر روان کال کې اوازې د بشري حقوقو دریش مدافعین په هدفي وژنه کې وژل شوې دي. کاغلی رپی چې د پنځمې پورزې د بشري حقوقو د مدافعانو لومړني ملي کانفرنس ته وینا کوله ویل چې د په مشرۍ د مدني ټولنې بنسټ په همدې کال کې د بشري حقوقو پالیسو ته د غوښتنو سلور 50 نوري پیښې هم ثبت کړې.
ما هم چنان در همین مدت
کاغلی رپی ویل همدارنګه موږ په همدې موده کې د بشري حقوقو د مدافعانو په وړاندې له سلور 50 څخه زیاتې د لوړې او منځنۍ کچې د غوښتنو د سي ثبت کړې دي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر دی غونې ته ویل چې سکل د تیر کال پرتله بشری حقوقو پالیسو په وړاندې امنیتي ګواښونه 50% زیات شوي. مرمن اکبر ویل چې د افغانستان په هیڅ ځای کې د بشری حقوقو پالیسي مسود نه دي. خو د افغانستان د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح د خاغلی خلیزاد د ټویټرو وروسته د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د مسؤلیت د اخیستلو پرته د بمی چاودنو او مدني ټولنې د پالیسو هدفي وژنې د طالبانو ترور دوه اړخیز کمپاین او برخه ده چې د خاغلی صالح پر ویانا د سولې د خبرو د ستراتیژي پورې اړه لري. امرالله صالح ویلي چې طالبان غواړي چې د افغانانو سیاسي اراده ماته کړي او په بدل کې د ناممکن امتیاز غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د امنیتي پیښو زیاتې دوه د افغان حکومت په هر یو شمېر سیاسي مشرانو افغان حکومت د امنیت په ټینګېدو کې ناکام بللې او ګواښي کړې چې که حکومت امنیت نشي ټینګولی نو دوی به پخپله د امنیت د ټینګېدو لپاره اقدامات وکړي. د بلخ ولایت پخواني والي او د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور تېره ورځ مزار شریف کې غونډې ته ویل چې کارشي د پخپله به اقدام وکړي. خاغلی نور ویل دولت که د نام د سیمو د امنیت غم ونه خوري بیا موږ مجبور یو چې نومیې ملیشک دي که زورواکي او یا د قانون څخه بهر کوتونه نوم ورکوي نو موږ به مجبور شو چې په خپله اقدام
وکړو.
د اسلامي ز مشر ګلبدین حکمتیار هم د جمعې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې چې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل د غندنې په مناسبت جوړه شوې وه وویل چې افغان حکومت دې د کابل امنیت خلکو ته وسپاري.
حکومت دې د خپلو حکومتي او دولتي تاسیساتو دفترونو، قصرونو، بانکونو، هوایی میدانو، سړکونو امنیت تامین کړي. د حوزو امنیت په خپل د دې حوزو پلسونو ته پرې د هرې نایي امنیتي چارې دي د نایي استوګنو ته وسپارل. دا کار د نړۍ په ډېرو هیوادو مخصوصا جنګ ځپلو هیوادو کې له انقلابونو وروسته تجربه شوي او تر ډېره حده پورې هم مثبته نتیجه درلوده. راشي همدغه تجربه په کابل کې هم تکرار کړو.
د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابی وی کله چې طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو څخه سیمي ونشوي نیولې نو د خاغلی اندرابی پر وینا په ملکی وګړي بریدونه پیل کړ ترڅو د سولې په خبرو کې یو څه لاسته راوړنه ولري.
و ان شاء الله ما در سکتور امنیتي
خاغلی اندرابی ویل ان شاء الله موږ په امنیتي سکتور کې په ځانګړي ډول د کابل په خار کې خپل اقدامات پیوړي کړي. د ملي امنیت سره مو یو هر اړخیز پروګرام ترتیب کړی چې د ګډو پراتیپي اقداماتو سره کولای شو چې دغه سرسامایو او دغه ظلم مخه چې زموږ د ټولنې د هر کس په وړاندې تاثیر کیږي ولیسو.
د لوازیر بګریم
طالبان وینځ زبی الله مجید ادعا کړی چې د روسي هدفي بریدونو تر شا د افغان حکومت لاس دی. زبی الله مجید د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د دې وژنو څخه د افغانستان د استخباراتو د ادارې هدف د نړۍ په ځانګړي ډول د لویدیځو هیوادو توجه د خپل حاکمیت ساحې ته راړول او هغه سیاسي مخالفان چې وخت په وخت د دوی نیمګړتیاو ته ګوته نیسي له منځه وړل دي. همداشان زبی الله مجید ویلي چې د دغه وژنو څخه د افغان حکومت یو بل هدف د طالبانو پر ضد پروپاګند ته زمینه برابرول دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوو. د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو د ناامنیو له کبله د مخابراتي شبکو د فعالیت محدودیت یې پر ورځنی ژوند بد اغیزه کړې ده. په کندهار کې له تازه نه امنیو سره پر یوه وخت د دې ولایت په مرکزي برخو کې هم د مخابراتي شبکو فعالیت محدود سوی دی. نور تفصیل زمور ده خبریال عزیز الله پوپل پرپورت که باوری.
د جنوبی ولایتونو په کچه د ټلیفوني کارونکو شمیر تر 40 میلیونه زیات برل کیږي چې د کندهار ترڅنګ د هلمند، روزګان او زابل ولایتونو اوسیدونکو پکې شامل دي. په یادو ولایتونو کې له تیرې وکال راهیسې له نامنیو سره سم د ټلیفوني ارتباطاتو په برخه کې زرګونه کسان له ستونزو سره مخ شوي دي. خو په کندهار کې د ټلیفوني شبکو د فعالیت محدودیت تر ډیره پورې نوې ستونزه ده. لاتریو نیم میاشت راهیسې د کندهار په ارغنداب، جړی، میوند او پنجوي ولسوالۍ کې چې د وسلوالو طالبانو ډلیز بدون پیلسوي ورسره پریو وخت دا سونه هم په کندهار شهر کې رامنځته شوې ده. عام خلک وایي چې د مخابراتي شبکو د فعالیت له محدودیت سره ورځنی کارونه هم ډیر زیانمن شوي دي.
نت خلال ته پریږده د ساده شبکې لشکل مر زنګول کار نه کوي وخت وکړ پریږده وسم زراتل می اوتم زنګول هم کار نه کوي انتن نه درلو نه داسي په پروتوسو می خو به کار نه کوي په داخل شهر کې د نت مشکلات به خېږي د غسله د انتنان کار نه کوي. نو
بلې خوا ته زیاتره هغه مسلین چې خپل ذکر په انلاین ډول باندې مختوبړي وایي چې ل یو پلوه د کورونا د کرنټین په واجه د دوی پانتونونو حضوري ذکر لغوه کړي او ل بل پلوه په انلاین ډول د ذکر پر مهال د انټرنیټي خدماتو کمزوري حالت د دوی د ذکر پر بهیر بادي اغیزې کړي.
په اجي واخلا رسیدګي نشي کولای د ځینې استفادې مشلار نه لاسه چې مثال پانتون تر رسیدګي وکړي چې دا چیرې په انټرنیټ کې انټرنیټ هم داسې ځای په نو دا یو ډیر غټ مشکل دی د مسلمانانو څخه موږ دا هیله لرو دا توقع لرو چې موږ دا غسون ځای کې او د دې غسون په اړه باندې جدي اقدامات.
امنیتي منابع وایي چې د وسلوالو طالبانو د غاښونو په واجه خصوصي مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه په کندهار کې رامحدود کړي دي. که څه هم د کندهار ولایتي چارواکي په ټوله کې نامنی د یادې سنځي اساسي لامل ګڼي خو زیاتوي چې د سنځو د حل لپاره یې هلي ځلې پیل کړي دي. د کندهار والی حیات الله حیات
د شبکو د ټولو مسولینو سره په ځانګړي ډول چې د افغان بي سیم ډیر زیات خلک استعمالوي دغه سره په د زون په کچه او د ولادت په کچه مو خبري کړی دي. زه فکر کوم د هغه ابتدایي حالت نه چې کله جنگونه را نږدې شو د قندهار خار ته اوس د هغه نسبتا ښه شوی دي ولی په دې باندې موږ حالې ځلې شروع دي چې دا بیرته معیاري حالت ته ورسو چې په ځانګړي ډول د منګه د پانتون زده کړان یا محصلین چې هغه په کورو کې دی او انلاین زده کړي دی هغه د پرده سہولت برابر شي.
په ټوله کې لتیرو دوه کال راهیسې د جنوب په بیلابیل ولایتونو کې د موجوده امنیتي غواښونو لکبله خصوصي مخابراتي شبکو په ټاکل سو وختونو کې فعالیت درلود خو اوس د کندهار په څیر یو مهم مرکزی شهر کې د دې ستونزې رامنځته کېدو غني اندیشنې راولړې کړې دي او ځای اوسیدونکو د حل غوښتنه لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ د خبرونه اورئ. په کندهار کې د جګړو لکبله بي ځای سي وکورني له دولت څخه غوښتنه لري چې تر ټولو مخکې د خپل سیمو ته پستنېدو کې ورسره مرسته وکړي. د شمیرو له مخې په دغه ولایت کې 15,000 کورنۍ د دې ولایت دا ناامن ولسوالیو څخه کډوالي سوي چې زیاتره یې له لومړنیو امکاناتو پرته په بدو شرایطو کې شپې ورځ سبا کوي. نور حال زموږ خبریال عزیز الله پوپل تاسو ته درکوي.
په کندهار کې بيځای سوي کډوال وایي چې د ژمي پر اتاک سره د بشري ناورین ویره لري. بيځای سوي کډوال وایي چې که کورکلی امن سي او د مزکونیو ماينونو غواښ لمنځه ولاړ سي نو زرګونه کورنۍ چمتو دي چې له وقفې پرته خپل سیمو ته ستنه سي.
او نن مې د رحمان دی ارغنده کې په دغه یو سرغل یو واجر په مغبازار کې په ومنه دا وس کوله دا پر سر ورځ ما واجر ته دریو او ته بلان نه بسیش دا نو وس ما نشه شخه نه راکې جرتم په دروازه کې زور نه خن نه راک شو روزانه ما ته ورسې روزه دغه تر اله ولاکس.
شاولې کوټ، ارغنده او جړی او پنجوایي کندهار شهر ته نږدې پرتی هغه ولسوالۍ دي چې په تیر یوه نیمه میاشت کې زرګونه کورنۍ د جګړو لکبله کډوال سوي. د یادو سیمو به ځای سوي کډوال زیاتی چې د ژمي لپاره د خوراکي توکو د ذخیره په ګډون د ژوندانه ټول امکانات لوده خو د سر زیان د مخنیوي لپاره په تش لاس تر نسبتا امن سیمو پورې ځانونه رسولي او اوس د ژوندانه د تیرولو هیڅ امکانات په واکې نه لري.
که څه حکومت که څه طالبان دي دا باید د جنګو ته دا ولست پام وکړي. زموږ سیمه پاکه سینه خو موږ ډېر خوشاله چې موږ خپل سیمه په لاس کې کړم ځکه چې اسرائیل ورڅلورو نو خو چنن امنیت نستالته مثال پاته دي د جنګو په ساحه کې دي نو خبره خراب.
د کندهار والی حیات الله حیات دی غشتونو ته په جواب کې وایي چې امنیتي ادارې هڅه کوي چې د بي ځای سو کډوالو سیمو ته امن راولي. نو موري وایي چې همدا اوس ګډ افغان ځواکونه د کندهار په امن ولسوالیو کې د ماينونو د لمنځوړلو په عملیاتو باندې بوختي.
ان شاء الله هغه ځانګړي پلانونه چې موږ د رئیس جمهور د هدایت په اساس باندې نظامی شورا ته سپارښت کې زم را کړی دي د هغه په عملی کولو سره به موږ په دې وټوانی ګوسه دغه سیمې چې طالبانو کې حرج مرچ په خړې هغه درته یو په یو پسې تر لاس تر خپل ولکې لاندې راولو او خلک برته به عزت خپل زوی ته لاړ شي.
د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې تازه میشتوي داخلي بيزایسي کورنۍ وایي چې ارتیاوی زیات دي او تر اوسه چا ځان ورته نه دی رسولی. دوی زیاتوي چې حکومت دی تر ټولو لومړی خپل سیمو ته د کډوالو د سندو په برخه کې خپل پام ډیر کړی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنه شباشنه دا امریکا جاخ آشنا رادیو ده. د پکتیا یو شمیر نجونی وایي چې په دې ورستیو کې د کتاب مطالعه کلتور پیاوړی شوی دی. دوی زیاتوی انټرنیټ ته لاسرسی او پښونځي کې د کتابونو موجودیت ورته د نسبی شی مطالعه زمينه برابر کړی ده. خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حق له رپورت را لېږلي.
د پکتیا د ګردیز اوسیدونکو مایله ګردیزای دي خوانځي زده کوونکې ده. هغه وايي په پراخه کچه د مطالعه ډیر امکانات نه لري، خو په خپل خوانځي کې لښتا کتابتون څخه ګټه اخلي. زده کوونکې مایله ګردیزای وايي لدې کبل چې غواړي پراتونکو کې په سیاسي ډګر کې د هیواد لپاره خرول تر سره کړی، د دغه برخې مطالعه سره علاقه ډیره ده.
ما سیاسي سره ډیر شوق ده، زه د سیاسي کتابونو ډیر غواړم مطالعه کړم، د هیتلر کتابونه او د سنور. ځکه چې زما حقوق او علوم سیاسي ډیر زیات خوښيږي، سیاسي سره ډیر شوق لرم. په افغانستان کې دا روان وضعیت چې ګورم نو ځکه زما خوښيږي چې سیاسي درس نه وایم او سیاست کې ډیر پرمختګ کړم، افغانستان یو ښه ځای ته ورسوم.
د ګردیز یو بل زده کوونکې مالیکا وایي چې د ښار لو کتابتونونو څخه د زده کوونکو لپاره د ګټې اخیستنې زمینه نه ده مساعده شوې، خو بیا هم د ځینو کتابونو په ترلاسه کولو سره عامې مطالعې ته دوام ورکوي. هغې آشنا راډیو ته وویل لکه راهیسې چې آزاد مطالعې ته مخه کړې معلومات یې ډیر شوي.
مطالعه چې دا ذهن ډیر پراخه کوي او ذهن ورسره ډیر قوي کیږي. الله تعالی فرمایي چې څوک چې خو مثلا تعلیم وکي د هغه لپاره د هغه او د بی تعلیم ترمنځ دومره فرق ده لکه اسمان او ځمکه. هغه داسې ده لکه رڼا او تیارې ترمنځ فرق.
په مجموع کې انټرنیټ ته لاسرسی په خوانځیو کې د کوچنیو کتابتونونو موجودیت او کله ناکله د کتابونو د مطالعې سیالیو خزینه زده کوونکو ته د نسبی ښه مطالعې زمینه برابره کړې. زده کوونکو نجونې له دولت غوښتنه لري چې د برخې ته د لا نور هم پاملرنه وکړي ترڅو دا کلتور لا ډیر پیاوړی او خزینه زده کوونکو د خپلې علاقې له مطالعې برخمن شي.
زمانم سناده دي نسوان شهري دي خوانزي زکون کي نن محل چې په نړۍ کې ډېر ډېر کتابونه د مختلفو عالمانو په اساس لیکل شوی دي. کچېر مونږ دغه استفاده وکول شو چې خپل راتلونکي هم سم کړو او د خپل هوا د آبادی په برخه کې ډېر مهمه ونده واخلو. نو هغه می ته دی چې غوښتنه مې چې باید دغه تعلیمي مرکزونه په جوړولو کې دولت ډېر پام وکړي.
په همدې حال کې د پکتیا والی محمد حلیم فدایی له خلکو په ځانګړي ډول پانګوالو غوښتنه لري چې د نجونو د زده کړو لپاره په یاده برخه کې پانګونه وکړي ترڅو د نارینه او ترڅنګ میرمنې هم له زده کړو برخه منی شي.
ټولو پکتیا والو او ولسونو نه هیله ده لکه څنګه چې خپل ځامن ښوونځیو او مدرسو ته لیږي او تر ماسترۍ پورې پرې زده کړې کوي، دغه نجونې هم تر ماسترۍ او دکتورا پورې پوهنتونونو خوانځیو او مدرسو ته واستوي.
که څه هم په خوانځیو کې د آزاد مطالعې لپاره کتابونه شته، خو زده کوونکي وایي چې شمیري محدود دی. دوی غوښتنه لري چې دا کوچني کتابتونونه د بډایه کړل شي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
ټول د هغه حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لماتي یو کال تیریږي، خدا ډله اوس هم د نړۍ په یو شمیر برخو کې فعالیت لري او په 2000 کال کې بریدونه کړي دي. دغه بریدونه اکثریت په منځنۍ ختیځ، اروپا او د افریقا په ختیځ کې سوي دي. نور هم زموږ همکار سمیع الله جلالزی
دا پر کابل په هانتون د داعش اسلامي دولت د دلی د تیری میاشتې د برید وروسته حالت د چیپ کې کابو دیرشته د اکثریت محصولین او وژل شول. دا ډلیز بیت یو له هغو لسګونو بریدونو دی چې داعش په 2000 کال کې په ټوله نړۍ کې کړی دی. دا هر څه د جغرافیا په لحاظ د داعش د سخت دریځ ډلې د ماتې په اړه د ډونالډ ټرمپ تر اعلان وروسته میاشتې کې کیږي.
The United States military
د متحده ایالاتو پاوځ زموږ متحدینو او د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ټول هغه سیمې چې په خوا په سوریې او عراق کې د داعش لخوا نیول شوې وې آزاد کړې دي. دا به ممکن په رسمي ډول راتلونکو نه اعلان شي چې موږ سل په سلو کې خلافت مات ورکړه.
خو په سوریې او عراق کې د داعش بقایا پاتې دي او هغوی خپل بریدونه کوي. په فرانسه کې زیات بریدونه شوي. دا په یو پوهنتون کې د جنازې مراسم دي. دا په پاریس کې هغه سیمه ده چې د خوندې او استاد سامول پاتی ته درناوی کیږي، کوم چې په اکتوبر میاشت کې په ټولګي کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کاریکاتورونو له کارکونو وروسته د سختدریز مسلمان لخوا ووژل شو. فرانسه یو له هغو محدودو غربي هیوادونو دی چې په افریقا کې له ترهګرۍ سره مبارزه کوي. چیرې چې څارونکي وایي د خلافت پای ته رسیدو د یاد ګروپ د پرمختیاتي دونکو ترهګریزو فعالیتونو ډېر لږ مخنیوی کړی دی.
په مجموعي ډول کله چې موږ په افریقا کې د اسلامي دولت د حرکت مسیر ګورو، نو هلته فضا موجوده ده. په هغه سیمه کې د یاد ګروپ د فعالیت او استفاده لپاره فرصتونه شته، لکه کورنۍ جګړې چې هغوی ته زمینه مساعده کړې ده. که روښانه ووایم، غربي شریکان لیوال نه دي چې د افریقا په جګړو کې ځانونه ښکیل کړي.
جمهور رئیس ترامپ وویل چې هیواد له بهرنیو نه ختمیدونکو جګړو څخه راباسي، کوم چې په همدې هدف په سومالیا، سوریا، افغانستان او عراق کې پوځیان کم کړل. خو یو شمېر کارپوهان خبرداری ورکوي چې د عراق د شمالي برخو په شان سیمو کې چې د تیلو غنی خو لانیمنې سیمې دي، داعش د سیمه ایزو خلکو، د عراقي پوځیانو او د شیعه ملیشو ډلو ترمنځ چې دغه سیمې د ساتلو لپاره ګمارل شوي دي، د اعتماد له نشتون څخه د ګټې اخیستو هڅه کوي.
د عراق په سیمه ایزو قضایي او امنیتي ادارو کې بې علاقګي او بې کفایتي له فساد سره یو ځای د دې لامل شوي دی چې په یادو سیمو کې د داعش روانو فعالیتونو ته د بقا زمینه مساعده کړي.
کله چې خبره د جهادستانو شي، نو د 2000 کال کې دای شي د امریکا لپاره ښه کال وګڼل شي، ځکه سخت دریځو اسلامستانو کوم خونړی برید نه دی کړی. او په اروپا کې بیا دوه سخت دریځو حداقل 9 کسان وژل دي، دقیقا هغه شمیر چې په 2019 کال کې هم وژل شوي وو. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولای شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د 15 ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 6 ثانیو لپاره پرېږدئ. د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي، په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، هر کله چې فرجېږئ یا ټوخېږئ، باید خپله خوله په کاغذي دستمال سره پټه کړئ. که دستمال نه وي، خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
د
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.